د ماسپخین دوه بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. د نن په خبرونه کې به زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هغو لاسته راوړنو برخلیک څه کیږي چې ځوانانو په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې لرلی دي. په څو شیبو کې د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره زه سټوډیو ته راځم، خو له هغه مخکې دا شیبه احمد شیبر خبرونه اوروي.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښکاره کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډېر افغانان به د خپل هیواد پرېښودو ته مجبور شي، او په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورالاینس پرون په دې تړاو په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانگزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې داخلي د بورالاینس په حواله لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي، او د ملګرو ملتونو سازمان باید په دې برخه کې له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو اندیشنه څرګنده کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. شاغل سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. د وی د ناتو پریکړه چې افغانستان وزي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي، نو ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هر ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو، نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تاسو موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسی شي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناټو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوې دي او مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وژل دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د 11 بجو خواته د فرخ شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 25 طالبان وژل شول او 15 تنه یې ټپیان شول. د شاغلي شورش په وینا د دې جګړې پر مهال 4 تنه افغان ځواکونه او 2 ملکیان هم وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د درو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وشلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیر ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خاصپکه، چشمه شیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه کړل. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللې دي. وسلوالو طالبانو ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ ټپي کړې ده. دا پیښه وړم ورځ ماسپښین ته لوګر د محمد اغي ولسوالي پاړمند سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی، یاسدی رډو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال وژل شو چې وسلوالو طالبانو لار نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وایي لا هم نه پوهېږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له سرتیاسم مصطفی کاظمی سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګټه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړې چې په کې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یوه ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان د سفرونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دوی په دغو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیریدو اندېښمن کړي او ویلي دي چې امریکایان باید سفر ورته ونه کړي. له دغو څلورو هیوادونو وروسته ارمنستان، هنګری او اوکراین کې هم د وبا کچه لوړه شوده شوې او له امریکایانو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته دینه ورزي. د جون په میاشت کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز څه باندې 13 هیوادونو ته د سفرونو محدودیت لري کړ، خو سرورو بیرته په دې برخه کې بندیزونه لګوي. او روسي خبر دا چې د جاپان تنس لوبغاړي نی اومي اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو میډال بګټي، له چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځله د ګراند سلیم لوبه اتلولي خپل کړې ده، د اولمپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د اولمپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې وه. چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین ده بل لوبه کوي. د اولمپیک لوبي د جاپان په پلازمینه توکیو کې د جولای په 28مه پیل شوې او د اگست 3مه به روان وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام ته خراغلست. په داسې حال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر په ډیره نږدې راتلونکو کې بشپړیږي، د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو په اړه هم خورا زیاتې خبرې کیږي. په داسې د دې معنا ده چې عام خلک او سیاستوال د اقتصادي او ټولنیزې ودې، د رسنیو، د بیان او فردی ازادیو، د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخه کې د شویو پرمختګونو د برخلیک په اړه اندېښمن دي. د افغاني ټولنې یو بل برخه چې په تیرو شلو کلونو کې ښه پرمختګ وکړ، د ځوانانو لاسته راوړنې دي. په دې دوه لسیزو کې ځوانان د تقریبا د ټولنې تقریبا مخکښ ځواک وو، او کومې برخې چې ما یې مخکې یادونه وکړه په ټولو کې د دوی ونډه د پام وړ وه. په تیرو شلو کلونو کې ځوانان سیاستوال او سیاستوالې، ځوان سوداګر او سوداګرې، ځوان ژورنالستان او ژورنالستانې، د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو ځوان مدافعان د ټولنیز ژوند ډګر ته راووتل. خو اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي څه به پېښ شي؟ په نننۍ خبرونه کې په دې اړه بحث کوو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به هغه لاسته راوړنې چې په نورو برخو سربیره د ځوان فکر په برخه کې شوې دي له کومو ننګونو سره مخامخ شي او برخلیک به یې څه وي. د دې خبرونې میلمانه دي عابده سپوږمۍ، لیکواله او ژورنالیسته، او ځوان څیړونکی ولی محمد کندیوال. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم بلنه درکوم چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاره برخه واخلئ، تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنې او اندېښنې شریکې کړئ. د دې خبرونه د ټلیفون شمیرې چې تاسو کولای شئ تماس ورسره ونیسئ 0992 203 1540. یو ځل بیا یې تکراروم، 0992 203 1540. او بل شمیره ده 0992 205. یو ځل بیا یې تکراروم، 0992 205. د قدرمن اوریدونکو، د تاسو تماسونه به وروسته راواخلو، خو اوس لومړی غواړم چې له میلمنونه پوښتنه وکم. لومړی عابده سپوږمۍ، تاسو ته درځمه، تاسو وایئ چې تاسو څه اندېښنه لرئ د ځوانانو د لاسته راوړنو په برخه کې په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي؟
تاسو سلامونه، او تاسو ټولو اوریدونکو او قدرمنو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې، رښتیا هم چې اندېښنې ډېرې زیاتې دي په دې برخه کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده. په دې وروستیو کې زموږ ځوانانو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې دي په هر برخه کې. دوی لاسته راوړنې ډېرې زیاتې دي، هم د انجونو او هم د اهلکانو. نو اندېښنې زمونږ دا وی چې کچېره دغه ځواکونه له هوادا ووزی نو د افغانستان د ځوانانو برخلیک یو عربیا د پخوا پتر ل استونزو او هغه دول کړهونو سره مخ نشي پدې چې د ځوانانو ډیرو زیار وستلای دی په زیار او په زیار سره دوی وټوانې دل چې ذکر وکړي ځانونې د ذکرو تختن کړه لا غواړي چې په ډیره مینا او علاقه باندې دوی وطن ته خپل هیواد ته کار وکړي نو که چیرې دغه ځواکونه ووزي دوی سره یوه نامعلومه اندېښنه موجوده ده چې د دوی برخلیک به څه کیږي. آیا دغه ځوانان چې دوی د وطن ته دومره هیله من دي او تاسو ته معلومه ده چې ځوانان د یو هیواد هغه اصلي قشر تشکیلوي او د هیواد راتلونکی یعنی تر یو حده پورې پر دوی باندې ولاړ وي نو دوی سره اندېښنه موجوده ده.
میرمن سپوږمۍ دغه ویره حقیقي ده او که یوازې د اندېښنې په حد کې ده؟
بله دغه ویره حقیقي ده. په دې حقیقت ده چې په دې ورستیو کې په هیواد کې زموږ ژورنالستان څومره لګواک سره مخ دي د دوی ژوند په خطر کې دی هم د ژورنالستانو خبریالانو او هم د هغه خبریالانو چې په لرې پرتو سیمو کې دوی خبریالي کوي د دوی ټولو برخلیک له اندېښنې سره مخ دی او دغه حقیقي دی په دې چې دوی ټول په سترګو ویني دوی دغه حال دغه حالات او دغه موضوع دوی په خپلو سترګو ویني نو ځکه دوی سره ویره موجوده ده چې دوی برخلیک به څه کیږي د دغه ځواکونو له وتلو وروسته.
مننه کاندیوال صاحب، ستاسو په نظر دغه ویره حقیقي ده او که یوازې یو اوس یو ناامني او ګډوډي راغلی ده او ټول خلک فکر کوي چې آینده به څه وي؟ مګر کدای شي ځینې خلک داسې فکر وکړي او طالبان مخصوصا دا خبره ردی دوی د یوې راتلونکې عادي ټولنې ډاډ ورکوي. فکر کوي چې دا اندېښنې حقیقي دي؟
مننه تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته چې دا مهال د منګه غږ اوري هغوی ته سلامونه وایم. د نړیوالې ټولنې تګ د افغانستان نه یوه موضوع ده او دې کې شک نشته چې یوه ورځ به دوی تلل، ولې دغه وخت حالت په کوم وخت کې چې دوی لاړل عمومي نظر دا دی چې دغه وخت مناسب وخت نه و، هیڅ هم سرته نه و رسیدلی دوی لاړل. تر ډېره حده پورې اندېښنې حقیقي دي و بلې حقیقي دي. دلیل دا دی چې که وروستۍ دوه میاشتو جګړو ته وګورو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو ته وګورو، په هغې هره ولسوالۍ چې لاس په لاس شوې ده په هغې کې تیر شوی حالت لږ ډېر وګورو یا ورنه خبر شو، په رښتیا سره دا اندېښنې چې د دغو ځوانانو سره دي چې هغوی په تیرو شلو کالو کې مشخص ډول هغه ځوانان چې ډېره خواري کړې ده، پوهنتونې په غریبۍ کې ویلې دي، ماسټري سکالرشپ یا د دننه په هیواد کې په ډېرو سختو حالاتو کې ترلاسه کړي، هغه ځوانان چې دغه حالت ته ګوري دا یو حقیقت دی چې هغوی نهیلي کیږي او دغه ویره رامنځته کیږي. نن ورځ حالت همدا وایي چې دا اندېښنه په رښتیا سره شته دی، ځکه چې کله یو ولسوالي لاس په لاس شي په هغې کې کوم حالت تیر شي، کله ښارونو په منځ کې داسې پېښې کېږي چې په تېر کې موږ ولیدلې، دا نور نو اندېښنې نه راوتلي.
کنډیوال صاحب وبښئ چې په تېرو مخصوصا په وروستیو لسو کلونو کې څه باندې کم زیات دا د اټکل وړ و چې نړیوال ځواکونه به له افغانستانه وځي، او زمنان په دا تیرو لسو کلونو کې ځوانانو ته د ژوند په ټولو برخو کې مخصوصا د حکومت لخوا زیاته ونډه ورکړل شوه، په ټولو برخو کې له امنیتي برخې نه نیولې تر ټولنیزو او فرهنګي برخو پورې ځوانان ډیر فعال دي او ډیر زیات ونډه لري په بدلونونو کې. نو دا ځوانان دغه حد په خوالی ته ندی رسیدلی چې وکولای شي د راتلونکو ستونزو او ننګونو پر وړاندې خپل خپل دفاع وکي او د خپل لاسترولونو دفاع وکي؟
وس خو د دویمه برخه ده. اوله حقیقت خدا دې چې دا دغه دغه ویرشته موجوده ده. دویم حالت دا دی چې آیا ځوانان توانیږي یا دا ورتیا نن لري چې دغه حالت دفاع وکړي؟ اول خو زه بیخي موافق یم پرختیا سره چې وروستیو لسو کلونو کې یا که د 2014 نه وروسته سړی واخلي د ولسمشر غنی دی راتګ نه چې هغه ډیر مشخص حساب په ځوانانو کولو او ډیر رښتیا راغله میدان ته. ځینې بدبختانه ورته وښودله ځینې ونه ښودله، مګرم دا چې نن دغه ځوانان دا ورتیا لري یا دغه پوخوالي ته رسیدلي که نه شته دی ځینې، خو داسې په حکومت هم داسې سل په سلو کې حساب نه شئ کولی چې رښتیا هم ځوانان چې کوم په حکومت کې دي ټول دي په وړتیا باندې هلته تللي وي. یعنی تر ننه پورې داسې یو نامعلوم حالت دی. فیصله کول ډیره سخته ده چې ووایو چې هو ځوانان دا کار کولی شي، اما په یو شرط کې کولی شي، یو حالت کې کولی شي، هغه دا چې که حکومت په رښتیا سره هغه ژمنه چې کړې وه او لا په هماغې باندې ودرېږي او لا هم مقرری راوستل د حکومت ته خصوصا کلیدي پوستونو ته هغه د ملګرتیا او یا نور خبرو په بنیاد نه وي بلکې د وړتیا په بنیاد وي. نو دلته یوه ویره دا هم شته چې بدبختانه پرې دا حقیقت کوم باید ومني چې لا هم کلیدي او دغه ځینو پوستونو ته راتګ په ډېر یا سل فیصده په وړتیا نه دی. نو د یوازې فزیکي امنیت نه دی، یعنی امنیتي د خبره چې کوو د وظیفي امنیت هم نشته. نو دا هم یو څوک ناهیلي کولی شي او ناهیلي کړي دي چې خواري وکړه خو بیا که تاسو یو ښه یو زیاته ننوځئ یو کلیدي پوست اخلئ باید بدبختانه وایي دا یو واقعیت دی چې باید وایي منو چې دي یو نیټورک د لارې نه به ننوځئ. نو دلته لا هم ځوانان د یوې قوې په ډول منسجم نه دي، لا هم بېلابېل نیټورکونو د لارې نه ګمارنې دي، امنیتي حالت خراب دی. نو دې کې شک نشته دی چې سړی غوڅه فیصله چې وایي چې دی اوس حالت کې ودرېدلی شي که نه ګرانه ده، ولې بیا هم په یو حالت کې ودرېدلی شي که چېرته د یوې خانه ځوانان منسجم شي. او منسجم کېدلې ښه لارې دا ده چې حکومت ته چې څوک ننوځي هغه د وړتیا په بنیاد لاړ شي. دلته یو فکري لاین رامنځته کېږي، یعنی خلک نهیلي کېږي نه، ځوانان نهیلي کېږي نه دغې لار.
ډېر زیاته مننه. غواړم همدا پوښتنه له تاسو نه وکوم میرمن سپوږمۍ، ځوانان په تیرو شلو کلونو کې د یو بالقوه ځواک په توګه تر اوسه پورې نه دي سره منسجم شوي، فکر کوئ لکه څنګه چې کندیوال صاحب وایي؟
بله، زه تر یو حده پورې د کندیوال صاحب له خبرو سره موافق یم. ځوانان په دغو تقریبا شلو کلونو کې ډېر زیات سره دوی یعنی داسې ده چې موږ حساب پرې کولی شو، خو کچیرې د حکومت لخوا کچیرې د دولت لخوا دوی حمایه نشي، له دوی سره مرستې ونشي، بیا هم دوی نشي کولای. خبره دا ده چې د دوی دغه ویره د دې لپاره ده چې مثلا کچیرې یو ځوان یا دغه ځوانان سره یو موټی شي او د دوی ځواک سره هر څومره چې غښتلی وي او دوی په خپلو وړتیاو باور هم ولري، خو بیا هم هغه اجرایه قوه چې دا که هغه مثلا کمزوري وي، هلته مشکلات موجود وي، سیستم خراب وي، سیستم کې ستونزې وي، نو بیا هم دوی سره نشي یو کېدلی. دوی د یو ځواک په توګه نشي رامنځته کېدلی چې د خپلو دغه شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې دې وساتلی شي. نو خبره همدغه ده زما په اند چې کچيري دا ځوانان هر څومره یعنی راته دلی وی دی اوس وخت په توګه موږ دوی باندې حساب پر دې کولای شو ځکه په دې ورسته کې تاسو وینئ چې په هر ولایت کې په خوست پکتیا د غراز ننګرهار ټول ولایتونو کې چې او پیښه کیږي دا ځوانان ټول یو موټی دی یو ځای دی سره یعنی په خنای وخت نه دی لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د غزوانانو وانډر ډیر زیات فعال و نو کچيري حکومت سم وی کچيري سیستم سم وی په دغه باندې سل پسلو کې حساب کېدل شي او موږ ویلای شو چې دوی د خپل ځواک ساتلای شي او بهرنۍ ځواکونو ته یا نړیوال ټولنې ته اړتیا نه لري خو که سیستم د دوی سره مرسته ونه کی سیستم خراب وي دوی که هڅونه هڅه وکړي د فکر کوم چې ښایي نتیجه به ونه لري
سیستم ستاسو مطلب حکومت دی
بله
ډیره زیاته مننه د خبرونه په دوام کې وړاندې په دې باندې هم بحث کولای شو چې آیا تروسه پورې هم دا فرصت شته چې ځوانان د یو منسجم ځواک په توګه د چیلنجونو ننګونو پر وړاندې ودرېږي خو دا شیبه یو اوریدونکو لرو غورځنګ په مستقیمه اړیکه سره دی له سروبینه مهرباني وکړئ غورځنګ صاحب خبرونه ته راغلاست
سلام علیکم وروره جوړه
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ خپل نظر وایست
دا خدای سپوږمۍ نه نیږي خورانه نشته دا ځکه
مونږ ستاسو په خبره نه پوهیږو
دا مونږ ته چې الله پیدا کړی او الله په خپل سر دنیا ته نه راغلی مونږ ته چې الله ساجي نه خارجان
ورورک د خبرونه کې مونږ به په بل مسله باندې په الله خو به له شک چې ساتون کيده مونږ باور لرو ټول په دې باور لري تاسو هم خای باور ولري چې الله ساتون کيده په دې کې هیڅ سوال نشتهونه په خبرونه کې دا مسله یاد شوې ده یو بل اوریدونکو هم لرو مې ربني او کې لمړی خپل ځان معرفي کوي او بیا خپل نظر وویست
زان دلایم د زابل ولایت د شمزول ولسوالۍ
میرا مریم عبد الله خان ستړی مشه خپل نظر وایست
د چیش مبارک خبري شروع دی ما سره دی نو
مونږ به زبلان درته وایم تاسو باید اول په موضوع ځان پوکړی وای بیا مورسته زنګ وهلای وای خو زبا لاند درته وایم په دې باندې خبرې کوو چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وټلو ورسته ځوانان لکوم ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي په دې باندې خبرې کوو کوم نظر لرې مې ربا نیو کی
څنګه خو ډیر دی خو د امنیت څنګه ډیر ده اول د امنیت څنګه سو خول شي نور خو کارونه به خدای برابر وي د امنیت څنګه ډیر ده د امنیت مبارکي به چې امنیت راول شي خو په دغه ولایت کې او په دغه نږدې ولایتو کې د امنیت له خوا ځخه الله کبیر پر مشکلات لري ولایتو ته څوک نشي تلای
الحمدلله خان ستانه زر څه دی چې څه وشي ځوانان څه کولای شي ځوانان څه کولای شي د امنیت په خېګڼه کې
امنیت په خېګڼه کې ځوانان د دا وکړي چې انجرو د شتي کې د حکومت مشران چې د دې ټیم کې او سولې دراولې خار خبره د سولې لارې خلاص شي
bale په ټاپ خپل درس ویلای په داتیرو شلو کلونو کې عمر دې څومره دی او څه کار کوي اوس
یس کال عمر باندې حياتي کوم درس مې نه دی لیسه درس مې ویلې هغه هم شک
فکر کوي چې په لدی ورسته چې کوم تحولات په افغانستان کې را روان دي د سولې خبرې کبریالې شي او راتلونکي نظام ورسته لدی چې د نړیوالو ځواکونو لوټل ورسته په افغانستان کې ټینګيږي په داسې حالت کې تبه ژوند څنګه کوي لکه ملي لري امده حياتي به کوي کبه درس وای یو څه بزن رسې نورو برخو ته
موږ خو وسو په کوم مرتیر ده نو موږ خو وسو بس دونه نه اخلاص نه دونه د کوم مشکلات اکسي ده اول زه سړی ما یو بل رول لرم یو ځایم لوي څنګه کول راکسي ده کور راکسي ده بچان راکسي ده نو زه درس خلاصې ده لای
ډیر زیاته مننه الحمدلله خانه یو بل اوریدونکو ممتاز په اړیکه ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم تکل صاحب، سلام تا ته درنو ملمانو ته په دې عمر جوړ بوي.
لومړی
په خپل غلی خور څخه ده
مهرباني.
بله زما وزر دی تکل صاحب.
او هو ممتاز خانه مهرباني، تاسو ته ستړي مشه ویلې.
زه له خوص ولایت څخه تماس کیم. لومړی پوښتنه ملي غلی سپګمۍ څخه هم ده چې تاسو د جیناکیانو د زده کړو راتلونکی څه ډول ګوري په دې مبهم حالت کې؟ ځکه چې افغانستان عموما د افغانستان وضعیت داسې په یو مبهم حالت کې پاتې شو، نړیواله ټولنه د افغانستان څخه ووځي، او تاسو څه فکر کوئ چې د زده کړو هغه بهیر چې د زنانو لپاره هغه آزادي چې په 13 کلونو کې ترلاسه شوې وه، او دوی په ازادانه ډول په هغه اصولو له مخې چې څنګه وضع شوي وو دوی به خپل زده کړې کولې او بېلابېل زده کړیزو مرکزونو ته دوی تلل، آیا دغه آزادي به همداسې خوندي یا نه؟ دوهمه خبره ده ګران ورور څخه زه کوم، آیا په دغسې یو مبهم حالت کې ځوانانو ته څه کول په کار دي تر څو هغه لاسته راوړنې چې په 10 کلونو کې دوی مثلا لاسته راوړي وي د دغو د خوندیتوب لپاره دوی څه کولای شي؟ آیا که دوی منسجم هم شي د دغو لاسته راوړنو د حفظ او ساتنه په مخه، آیا نړیواله ټولنه به ملاتړ وکړي؟ ولې په داسې حالت کې چې همدغه نړیواله ټولنه داسې ویل کېږي چې دغه نړیواله ټولنې دغه 10 کلونو لسته راوړنو ته هیڅ ارزښت ورنه کړو، ځکه د افغانستان موجوده وضعیت کې پاتې کېدل د خپل همدغه یو ثبوت ده چې همدغه نړیواله ټولنه هغه 10 کلونو لسته راوړنو ته ارزښت نه کوي. دغه داسې یو مبهم حالت کې د افغانستان وضعیت پاتې کېدل، افغانان پاتې کېدل یا موجود کېدل د خپل همدغه یو ثبوت ورکوي. آیا ځوان زما په همدا پښتنه ده چې آیا ځوانان به بیا هم دغه دغه لسته راوړنه د هر ځای پر کار کوي، نړیواله ټولنه به ملاتړ کوي که کوي په کومه باندې باندې به کې تکل صاحب
مننه. او ممتاز خان ته په خپل عمر دې څومره دی، څه کار کوي او ته څه پلان لرې؟
زه تقریبا د 28 کالو يم، او زما پلان به همدا چې د افغانستان د نورو ځوانانو په ډول باندې به هغه کار څه کار کوي، مثلا کومه تګلاره چې دوی غوره کوي. موږ ځکه د ځوان د افغان ځوانانو په مابین کې موږ مدغم یو، څه ډول کار چې دوی کوي موږ دغه سره یو ځای مخته ځو. که دوی همدغه سې لکه 10 کلونو نه مخکې چې په کوم حالت پاتې وو هغه ډول پاتې کېدل غواړي، موږ به پاتې کېږو. که لا هم د 10 کلو په جریان کې چې دوی کوم پرمختګ کړی وو، کوم په تحرک راغلي وو، هماغه ډول متحرک پاتې کېږي، موږ ورسره یو ځای ځو. خو دا په ځوانانو پورې، په هغه ځوانانو پورې چې په هېواد کې شته دي، دوی فکر جوړ دی څه ډول دوی د خپل آینده لپاره آینده سازۍ لپاره څه ډول پلان جوړوي، یو پلان مطابق به ان شاء الله موږ ورسره ځو. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه ممتاز خانه. اوریدونکو ته اوس ځوابونه اوس نه اخلو ل خپل ملمنونه، ځکه یو بل اوریدونکی هم دی، اسمت الله په مستقیم اړیکه را سره دی. مهرباني
مرولا مو دا د زنانو نه دا خوښته چې دا د 13 کلونو هغه لسته راوړنه د لسونو کې سي د یو موټه شي یو هغه شي په سول افغانستان کې راولي په یو نو سوداګر نشي. موږ خپل ځاس کارم دی ولس کول کیږي چې ځاس کاری کوم فارغ زده یو کې او کندار کې یو د سینور زده کې موږ کاری کړی دی. موږ نن مانو ته خدا خوښ ده چې موږ تاسې کومندانو نه ادا سره مو ترولي دی رسپران چې هغه تاسو پیږي.
تاسو څه کار کوئ؟ مونږ استاد خبري اورو اسمت الله خانه، تاسو څه کار کوئ او عمر مو څومره ده؟
عمر مې ورور د سیو چنې ښکول عمر لرم، بس د سیو چې دایو لږ بل ښکول هم پس کاری کې تیر
ډیر ښه. نو تاسو خاص پرختنم کوئ ټولو ته د یوالي پرختنه کوئ، فکر کوئ چې په کوم لارو باندې زمون خلک او مخصوصا ځوانان د یوالي تر رسیدلې شي؟
ایمه ول د دې ځوانانو نه دا خوښ چې ورو دي چې ډول غاځي ورونه دي غاځي چې شولا ور باندې لوم کې دا چې ته یو حکومت وی هغه جنگي دي د نور او تنو سوسیال کې د څه ولا کنه ممکن نه نه غږه په 500 کوبه کې ولا کوو مستون نه جوړ کې نه جوړ وي.
ډیره زیاته مننه اسمت الله خانه. خو اوس ورځو میلمنو ته نور اوریدونکي به بیا هم د خبرونې په دوام کې راوخلو. د خوست نه د ممتاز پښتنې ویل تاسو نه میرمن سپوږمۍ چې وای د نجونو د زده کړو راتلونکي به څنګه کیږي؟ اول تاسو ځواب ورکړئ، وروسته لغنه لکنډیوال صاحب نه هم پښتنه کړې ده چې وای باید څه وکړو چې د 13 کلونو لسته راوړنې خوندي شي. البته په دې اړه ما هم غوښتل چې باس وکړو، خو دې اوریدونکي زما کارم حسانه مهرباني وکړئ. میرمن سپوږمۍ
بله تکل صاحب د ممتاز رور پوښتنه مې واخیستله، خو له دې نه مخکې غواړم مخکینی ورور زدران صاحب فکر کوم و هغوی ته یادونه وکړم، ځکه هغوی وویل وایي نوم د سپوږمۍ دی خو رڼا نشته، نو ما پام شو وایم ورځ ده ځکه به مې رڼا څه څه وي یو څه، خو خیر په هر حال نو
یا به هغو نه لیدل څه.
بله بله، نو د ممتاز صاحب د ورور په د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هغه اصلي او عمده اندېښنه چې ده هغه د نجونو د زده کړو په برخه کې ده، هغه په دې چې په تېرو وختونو کې د هلکانو د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه دومره ډېر نه وو لکه څومره چې د نجونو د محدودیتونو په هکله وو. هلکانو زده کړو ته اجازه لرله خو نجونو نه لرله، نو نجونو چې اوس مثلا دوی د زده کړو اجازه لري، د کار اجازه لري، او همداراز د دوی پرمختګونه هم خورا ډېر شوي دي، نو اصلي ویره او اصلي هغه ستونزه دا ده چې دغه لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. په دې چې زموږ ویره دا ده چې پخوا وختونو غوندې چې نه د زده کړو اجازه ورکول کېده نجونو ته او نه هم د کار، نو اوس چې دغو نجونو څومره دوی زحمت ویستلی دی او دوی پر خپلو پښو درېدلي دي او دا یې په اسانه لاسته نه دي راوړي، دوی ډېرو کړاوونو سره مخ شوي دي او همداراز ډېرې ستونزې دوی لیدلي دي تر څو چې دوی دغه حد ته رسېدلي دي. دغه مېرمنې نه یوازې دا چې دوی زده کړې کړي دي، بلکې اوس دوی هغه د خپلو زده کړو حاصل هم ویني. زه پېژنم داسې کورنۍ چې دوی دغه د کورنۍ ټول اقتصاد د یوې مېرمنې یا خور یا لور یا مور د هغوی پر پښو ولاړ دی، هغوی دغه بسته ټوله کورنۍ چلوي، نو ځکه ویره همدغه ده چې که چېرې مثلا نړیوال ځواکونه وځي د مېرمنو د زده کړو او د کار په برخه کې یو نامعلوم او ګنګ حالت د ټول زره په فکر کې ستاسو ځکاینده هیڅوک نشي ویلای، خو فقط د دوی هغه پخوانی شا وخت ته موږ ځو، نو موږ سره ویره موجوده وی چې آیا هغه پخوانی وخت خو به بیا نه راځي، آیا مثلا هغه پخوا چې د زده کړو په برخه کې کوم محدودیتونه د نجونو په وړاندې وو هغه خو به بیا نه تکرارېږي. او باید دې ته هم یادونه وکړم چې اوس هم داسې نه ده چې ټول نجونې دوی ته یا د افغانستان ټول ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره ده، نه، دوی په ډېرې خوارۍ سره وکولی شو چې هغه یو څه فیصدي ماشومان او یا هم نجونې زده کړو ته لاره پیدا کړي په لرې پرتو سیمو کې. اوس هم حتی په دغه حالت کې هم چې نړیواله ټولنه موجوده ده یا موجوده وه، ډېرو نجونو ډېرو ماشومانو زده کړو ته لاسرسی نه درلوده، نو ویره همدغه ده چې دغو کومو ځوانانو چې دغه هڅه وکړه کوښښ یې وکړه مشکلاتو سره مخ شول او دوی زده کړې وکړې، نو د دوی برخلیک به په راتلونکي کې څه کېږي. دغه معلومه ده چې په هیواد کې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې دغه تروري وژنې هم ډېرې زیاتې شوې دي، زموږ ډېری خبریالانې ووژل شوې، ترور شوې، نو ځکه دغه ویره یو څه په حقیقت بدلېږي او موږ وایو چې څه به کېږي راتلونکي کې.
مننه کندیوال صاحب، ستاسو نه هم یوه پوښتنه شوې وه، که وایي چې درته تکرار یې کوم، که مو خپله یادداشت اخیستی خو مسد ځواب ووایې مهرباني وکړي.
مننه، ما دا ښکاري چې پوښتنه دا وه چې ځوانانو ته وړاندې څه کول پکار دي
او چې د دې لپاره چې د دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي وي.
او زه په دوو برخو تقسیموم. ځوانانو خپل لومړی برخه کار سرته تر ډیره حد پورې ورسو، په دې معنی چې دوی په غربت کې په سختۍ کې ډیر په بیلابیلو بدو یا سختو حالاتو کې د درسونه زده کړې وکړي. موږ د 2001 نه وړاندې ممکن د ګوتو په شمار ماستران لرل، ولې نن ډیر پی ایچ ډی لرو، یعنی ډاکټرال خلک لرو، ماسترۍ او د دغه کچه خو چې ده دا خو ډیره بیخي زیاته ده د په مختلفو برخو کې. اوس دویمه برخه کار ورته مخې لپروت دی، او دویمه برخه کار ورته دا مخې لپروت دی ځوانانو ته چې اوس دغه ننګون کی حالت سره چې موږ مخ یو یو خانه جګړه بل خانه دیننا په افغانستان کې دی ویلابلو نتورکونو زورواکو د دې شتون یوازې نه لاره ماته کاری چې ځوانانو ته پاتې کیږي چې پام دی د چا خبره د خلاصون لار ده او د تیرو شلو کالو لسته راوړنو د خوندي کولو لار ده هغه منظم کېدل دي. ښه، اوس ممکن دویمه پوښتنه دا وینو چې څنګه اوس منظم کیږي. یوه ښه لاره چې ده هغه فکری لاره ده. مثال که موږ د دې نه تیر شو چې څوک د کوم سمت په کومه ژبه دی په کومه فکر په بخنې په کوم رنګ دی په کوم قد دی، یعنی ارزښت دی موږ د اړیکو دا وی چې دغه سړی د ما د فکر د دې خاورې د دې خلکو د دې وطن درد او اندېښنه د دغه ځوان سره ده. فساد فتنه د نورو بیلابیلو نورو دغه نه پاک دی. نو ماته ښکاري یوازینۍ لاره د اوس دپاره همدا ده چې موږ دغه لاسته راوړنې ساتلی شو چې یو بل ته لاس ورکړو او د لاس ورکولو دپاره اساس او بنیاد نور اړیکې نه وي، فقط او فقط اړیکه د فکر وي، د وطن وي، د خاورې وي، د خلکو د
کندیوال صاحب په داسې حال کې چې فاصله وټنونه او قطبونه یا انقطاب په ټولنه کې زیات شوی، دلته د جنسیتی تبعیض یعنی د الکانو او نجونو ترمنځ تبعیض، دلته د قومونو ترمنځ تبعیض، دلته د ژبنۍ تبعیض، یعنی دا ټولنه په څو برخو کې سره ویشل شوې، باید دا تاریخ حقیقت ټول ومني. په داسې یو حالت کې د وړاندیز چې تاسو کوئ څومره عملي او ممکن دی؟
دا د دې شک نشته چې د دې خاورې د دې وطن دښمن به خپل کار کوي، هغه به لګیا وي دا ټولنه به تقسیموي په بیلابیلو نمونو او هغه لګیا دي هغوی خپل کار کوي، هغه د دې شک نشته ډېر خالي. اما کله چې د خلاصون لاره ګورو دا یوازینۍ لاره ده. ښه، څومره عملي کېدونکي ده؟ عملي کېدونکي ځکه ده چې اوس همدغه خلک، یو مثال که زه ووایم، که په سو اجتماعي یا ټولنیزو رسنیو کې موږ وګورو، هغه خلک چې پخوا یوازې په قومي لیکو باندې حساب کولو، تاسو که د هر یو هغه مشر باندې شو کمنټونو ته د هغه د خپل قوم د خلکو لخوا نه چې شوي وي وګورئ، د ځمکې او اسمان توپیر دی. معنا دا چې که د یوې خوا نه دا تبعیضونه رامنځته شوي، د بلې خوا نه دا یو واقعیت دی چې د ډیری خلکو سر په دې هم خلاص شوی چې دغه صحیح لاره نه ده. نو موږ باید یوه صحیح لاره انتخاب کړو. په بیلابیلو ځایونو کې نن هغه تنظیمي اړیکې چې موږ څومره قوي لرلې، قومي هغه چې څومره قوي وو، د هغې په مقابل کې ډیری ځوانان شته چې ولاړ دي او هغوی ورسره مبارزه هم کوي. نو د تاسو خبره دقیقه ده، یو خوا نه دا تله شته، دا خبره شته چې په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. بدبختانه دښمن توانېدلی دی چې تر یو حده پورې دا خلک سره تقسیم کړي. ولې که ځوانانو باندې سړی حساب وکړي، زه په دې عقیده یم چې په ځوانانو کې ډېرې داسې شته چې هغه دغه خبرې تاریخ تیرې بولي او دغو خبرو ته په داسې سترګه ګوري چې دا د موږ درد نه دوا کوي. نو ځکه زه وایم او ښه لاره چې موږ اوس لرو هغه د موږ دپاره اجتماعي میډیا ده، سوشل میډیا ده، او ورسره په څنګ کې لام دغسې پروګرامونه شته دي او باید نور هم جوړ شي او تیز شي. د خلاصون لاره دغه ده چې ودرېږو او د فکر په بنیاد ودرېږو. نو خو دې کې ستونزې ډېرې دي.
ډېره زیاته مننه. وړاندې همدا خبره کندیوال صاحب نور هم را سپړو، هم له تاسو سره او هم له میرمن سپوږمۍ سره. خدا شپه یو اوریدونکی دی، نجیب الله کونړ نه زنګ وهلی، مهرباني وکړئ نجیب الله خانه.
السلام علیکم تکل صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني. ځوان فکر دی.
زه تکل صاحب سلام تاسو ته، استاد درنه خور سپوږمۍ خور ته سلامونه مې کړې. او زه لومړی خو د اوریدونکو نه یو دا پوښتنه درم کنه،
خیر تاسو په دې دنګ ډیر د خو په سونو په زرګونو خلک دا دا پروګرام وي نو بس د تاسو د دې ګوښو چې خپله پښتنه کوي او چا تنظیم کول دغه کار نه دی او رالو صحیح موضوع ده ځان فکر ځان هر څه کولی شي ځان ګوره ځان په هغه ګرځي ځان په ځمکه ګرځي ځان انجینر جوړېدای شي ځان ډاکټر ځان دې هر څه کولی شي بای موږ ته پکار ده زموږ حالات ته کوم ته تاسو ګوره دا نړۍ موږ ته زموږ په تماشا ده موږ ته پکار ده چې موږ زرم ټول سره یو شو کوم ټول یو شو ان شاء الله د افغانستان د مشکل حل کیږي خو زموږ په زرم نه دا وختونه چې راشي ټول د افغانستان
ډیر زیاته مننه له تاسو نه شریف الله وردګونه په مستقیمه اړیکه را سره دی مهرباني وکړئ ځوان فکر پروګرام دی مهرباني وکړئ خپل خبره وړاندې کړئ
زمانه زر درې تاسو وایئ چې خارجی ځواکونه وزین او افغانستان به نو نمرون برخلیک سم مخامخ کی خارجان کو اول او اخر حتمی به وطن داخلي حقیقت ته ک یو کال مخ کی کورسته د وطن خو بعد وسلتا ځوانان کار وکي او افغانستان ته کار وکي سره وارش هر څه کولای شي
دا فکر کوم چې ډیره دقیقه خبره ده د خبره چې شریف الله کوي له ډیر په خوانه معلومه خبره و چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي سوال هم همدا د شریف الله خان مخکې لدی چې ملمنو ته ورشل تانه غوړم و پوښتم چې راتلون کې څه ډول ویني ورته څنګه
راتلون
خو ډیر
نه
معلوم
د خلک سم مخامخ دی د افغانستان کې چې اوس دی سخت جګړه هم روانه ده نو دا عالمان چې دا کنیادی که اتر کنیادی چې بعد اوس یو طرف کامیاب شي که طالب وي که حکومت وي خدا حالت چې دی اوس ډېر په بد حالت کې دی زه خپل آینده راتلونکي ته ډېر خوشبینه نه یم
دریم حالت چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وي تاسو یې تصور کولای شئ
سوله په دې حالت کې حالت تکچیر نه و نه امکان نه لري په داسې حالت کې حکومت سلمی دی نه حکومت طالب یمنی نه او د طالب خبر حکومت نه مانی نو بیا خو حتمی ده چې جګړه روانه وي
ډیر زیاته مننه بیت الله له خوست نه مهرباني وکړئ بیت الله خانه
انصر دا خلک دا وایي چې دا ځوانون باید یو شي دا ځوانون دی یو کډلو نو تاسو نو چارا دي ته په غو په کار کې ورچی کنه چې د ځوانانو په کومه طریقه یو ځای کې دلش دا چې د تعلیم په غوښ راي دي نشي ځوانانو هیڅ کله سره دي کېدل نه ځکه مو دا چې کورانای دي درې دي چې په کورانای کې څلور رونه وي دوا چې په مدرسې کې دي هغه د طالبانو په ملاتړ وي او دوا چې په مکتب کې وي هغه د غو په طرف کې د حکومت په طرف کې وي نو د غیر تعلیم نه د خلک به د حکومت سره بل یو شی یو کېدل نه شي
بیت الله خانه تاسو کومه لار وینئ چې ځوانان که په هر ځای کې دي یا په هر سیمه کې اوسېږي سره یو ځای شي
بغیر د تعلیم نه دای چې امکان نه لري چې ځوانان د سره یو شي ځکه یو تعلیم دا چې تعلیم په اساس دوی پوه نه شي د خلک لکه زه ښه مثال دی خو سي در کولم چې وا په خود کې ټول خلک د حکومت په هغه کې ویل دیواله اواجه دا غوښته چې مودي تعلیم کړی د ټول رسیدل خلک دی وری کا ستر ټول په مکتب کې د تعلیم هیڅ څوک نشته نو دا پور د کوم ولایت نه ځکه په دوی دا یوانې وکړه کومواله چې خلک دې اپ نیمه وتره کې دیم په بل طرف کې دا امکان نه لري چې دا خدای چې د امن رشي دا د ترایوشي دا هیڅ کله ځوانان دا امکان نشي د مکادې ته پلوس نه ورتي چې دوی د ترایوشي
تاسو په اختلاف د نظر په اختلاف باور لرئ
دا موته چې یو خامې ساري زه خوست در کوله چې تخت په خوست وخت دا لږ د تعلیم واجدو چې تعلیم په اساس خلک سره یو نشي د مکتبو په اساس سره یو نشي چې امکان نه لري چې ځوانان دی یوش
ډیره زیاته مننه اوریدونکو به بیا هم د خبرونه په دوام کې راوخلو خو اوس جالب خبرې وي په زړه پورې خبرې وي مېرمن سپوږمۍ تاسو خبرې واوریدې تبصرې مو واوریدې کوم نظر لرئ د دوی د سرګندونو په باب
بله تکل صاحب، دا وروستي ورور چې کومې خبرې وکړلې د دوی خبرې پر ځای دي چې په ښوونځیو کې چې څومره نصاب یعنی موجود دی، دوی باید په تعلیمي نصاب کې د ټولنې د یو موټیوالي پروګرامونه زیات شي، او همداراز ځکه همدغه زده کوونکي دي چې ځوانان ترې جوړېږي، وروسته مثلا د هېواد هغه اصلي برخه او اصلي خلک به هم دوی وي. که چیرې په تعلیم کې، په تعلیمي نصاب کې ځوانانو فکر روحیا بدله شي، نو رښتیا هم چې تعصب به له منځه ځي ورو ورو، او همداراز دغه یو موټی والی به لا ډېرېږي. رښتیا هم همداسې ده چې کومه لوستې برخه چې زموږ د ټولنې ده، هغه تعصب ته لمن نه وهي، هغه پوهېږي چې ټول یو افغان یو، هزارم زه یم، پښتون هم زه یم، تاجک هم زه یم، خو نالوستې برخه هماغو پخوانیو فکرو کې ده او بیلګنې هر څه. نو رښتیا هم که چیرې په تعلیمي نصاب او په تعلیم سره په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې روحیه بدله شي د ماشومانو، د زده کوونکو، نو هلته مو کولای شو چې مثلا په راتلونکي کې یو موټی، یو متحد افغانستان او ځوانان ولرو، او ځوانان به سره یو موټی شي. او بل خبره د دې په باب چې ځوانان باید څه وکړي چې دوی یو موټی پاتې شي، دا خبره خپل ځوانان ما په اند کچېری دوی وغواړي چې یو موټی پاتې شي، رښتیا هم چې دوی دغه د رسنیو له لارې بیلابیل کمپاینونه دوی ترسره کړي، همداراز دغه پاینونو کې دوی پراخ ونډه واخلي، دوی ته عامه پوهاوی باید ټولو ته ور زیات شي، ملي ځواکونو سره باید ودرېږي، ملي سرتیرو شاته باید ودرېږي، هغوی باید حمایه کړي، او سره له دې چې ګیلې موجودې دي له حکومت نه، د خپل حکومت شاته ودرېږي، خپل حکومت حمایه کړي. سره له دې چې دوی به ګیلې لري، خو بیا هم د نظام ستن هغه حکومت دی، نو که چیرې دغه ځوانان د حکومت تر شا ودرېدل، نو انشاءالله چې راتلونکی به د
اندښنې وړ نه وي دومره. مننه کندیوال صاحب، تاسو هم دا خبرې واورید د دې اوریدونکو.
بلې تکل صاحب، ما ته خري دوه ټکي پکې ډېر مهم راپورته کیږي. یو دا چې د راتلونکي لپاره یو اندښنه موجوده ده، او دویمه دا چې خنو کومه لار ده چې ځوانان دې سره یو شي، البته چې د عملي کېدو وړ وي. ګوري ما ته خیری چې دا کدی وی خوانه منګم وایو دا منو چې حقيقي یو حالت دی چې ننګون کې دی، مګر تاریخ جوړون کې هم دی، یعنی کمل کلا که وس منګواړو یا نور ځانان غواړي، یا په تاریخ کې چا غوښتي چې تاریخ جوړ کی، همدغه سي حالتونه یې، همدغه سي ننګونې یې په فرصتونو باندې اړولې دي، او هغه تاریخ جوړون کې ملتونه یا هغه تاریخ جوړون کې خلک بلل کیږي. په کوم شخص په ځوانانو هم دغه سی او پی هغه کو یو حساب کو دی چې شک نشته چې حالت تر یو حد پورې نامعلومه دی، تر ځوانانو سره اندښنې شته ډېرې دي، ولی کومنګه ودرېږو ځوانان ودرېږي، نو دې کې هیڅ شک نشته، ځکه دا د مونږ عقیده ده چې کوم قوم خپل حالت تغیرول و نه غواړي، خدای تعالی یې هم نه غواړي. معنا دا چې کوم مونږ یو غواړو، مونږ دا حالت تغیرولی شو، او دا به مونږ ننګونه په فرصت بدله کړی وي، او دې کې هیڅ شک نشته چې دا ځوانان به د راتلونکو نسلو لپاره یو مثال وي. د دې لپاره چې آیا یو ځای کېدلې شي کنه، دوه حالت دي. یو دا چې په خپل د ځوانانو نوښتونو د لارې نه چې هغوی نوښتونه وکړي او د یووالي لپاره کار وکړي، بیا هم زه وایم تکراروم چې د هغې لپاره ښه لاره همدغه ده چې مونږ د دغې ټوټې، د دغې خاورې، د دغه هېواد خلک په یوه جاله کې ناست یو، هغه که په شرق کې اوسېږو، که په غرب کې، که په شمال کې، که په جنوب کې، یوازینۍ لاره هغه دا ده چې مونږ د خپلو اړیکو، البته هغه اړیکې چې مونږ د حکومتي خلکو سره لرو، د حکومت سره لرو، هغه اړیکې د ملی ارزښتونو په بنیاد وساتو وی پالو. معنا دا چې یو څوک مفسد دی غل دی، هغه هر څوک دی غل دی، هغه کیما ورور دی غل دی، هغه دی مزار دی کدی بدخشان دی کدی هر ولایت دی غل غل دی، فاسد فاسد دی مفسد دی. نو د دغه اړیکو د پاللو دپاره دغه بنیاد مهم دی چې هغه دغه بنیاد باندې کړ شي. دویمه برخه د حکومت دا لنډه دام ویما حکومت بیا هم دی کې هېڅ شک نشته موږ د موجوده نظام ملاتړ ډېر ضرور دی، ډېر حتمي دی، بغیر د جمهوریت نه موږ بله لار نه لرو. ولې د حکومت کورنۍ وظیفه به دا وي چې که چیرې غواړي چې رښتیا هم ځوانان د فرار او د تیښتې او د هغوی د راتلونکي نامعلوم دغه فکر یې بدل کړي، د هغې ښه لاره دا ده چې حکومت ځوانانو ته ماسي چې حساب یې پکړی و په وی کې وخت ورته ورکړي او هر ځای ته راتګ یې باید د وړتیا په بنیاد وي. نو زه مطمئن
ډېره زیاته مننه. د خبرونې یوازې څو دقیقې پاتې دي، له تاسو سره وروستۍ خبرې هم لرو، هم له تاسو سره او هم له میرمن سپوږمۍ سره، خو له هغه مخکې څو لنډ ټلیفوني تماسونه راخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځوان فکر خبرونې ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
زه خو د ځوانانو په رابطه باندې دغه موضوع تاسو انتخاب کړی او ډېره مهمه او ضروري موضوع ده. د ښاغلي امیر کرزي او د ښاغلي غني په حکومتونو کې ځوانانو ته هیڅ توجه نه ده شوې. د ګوتو په شمار ځوانان چې د چارواکو زامن او یا خپلوان دي په تلیدي پوستونو کې مقرریږي او مقرر شوي دي، خو هغه ځوانان چې نه واسطه لري او نه مالي امکانات لري، ماستری او ډاکټورا سندونه په لاس کې لري، اوزګار ګرځي او د مجبوریت نه خارج روان دي.
کدی راتلونکي په باب خبري
وکړي،
کدی راتلونکي په باب خبري وکړو، د راتلونکي برخلیک په باب د ځوانانو پاسل دي
په ام دی رابطه باندې او ام دی موضوع تر اغلمه. دولت باید دغه مازلي ته توجه وکړي او دی او دی واسي او واسبازي نه تیر شي او تر اوابطو په اساس دې ټکی د پایته کې کېږي. ځوانان باید د سیادت او ظرفیت او ولکې لمخې مقرر او ګمارنې سره ته ورسیږي، بیا به دا حکومت حکومت شي. کدا چې ونه کړی د دې حکومت موده هم ډیره لنډه ده، ځکه ملت رینه خفه ده.
مننه. یو بل اوریدونکی هم نه مهرباني وکړي، ځوان فکر پروګرام ده.
دته سلامونه نه کېله احترامات نیو منه په دې له چیرو جوړه سیاتما ګران ورور او ګران هور سلامونه نه کېله احترامات وایم.
مهرباني. وعلیکم السلام.
تکل صاحب محترم، غواړم د ټول ستونزو او مهم حالات په باب خپل نظر وړاندې کړم.
نه دې بیان کړئ لطفا، ځکه چې وخت مو کم دی. مهرباني.
اسلام علیکم. غواړم تکل صاحب محترم، نن چې دا استراب او ویره او اندېښنه موجوده چې په مستقبل وخت کې بس اوسه تیږي، ګوره هر جنب کا خپل مو هو دا ترسي کې او وخت ترسي کې دې استراب وړ خبر نه ده، ځکه هغه به یو رسمي او منل شوی دولت دی. دوی به د نړیوالې ټولنې ټولو اصولو قوانینو او قواعدو ته غاړه ږدي. د نه تطبیق او سرغړونې په صورت کې به هغو باندې انتقادات او نیوکې کېږي. بالاخره نړیواله ټولنه پرې کون اعلانوي او مرستې به یې تړل کېږي. په دې صورت کې هیڅ جانب چې واک ترلاسه کوي نه غواړي داسې برخلیک سره تکل سي محترم مخ شي، او ستاسو نظر هم په دې اړه یو څه دقیق غواړم.
ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې د خبرونې وخت نور نو اجازه نه راکوي چې نور اوریدونکو را واخلو. ورستي بحثونه به په لنډو سره له تاسو سره وکړو. لمړی عبدا سپوږمۍ پوښتو، مهرباني وکړئ تاسو خو خبرې واورید میرمن سپوږمۍ. د موضوعاتو ته چې یاد شول ک لنډه اشاره وکړئ او زمنان زما د پوښتنې ته ډیر لنډ ځواب راکړئ چې داسې یو ورځ تصور کولای شي چې په هر دلیل چې وي د افغانستان کې بد دنجونو خوندې بند وي.
بله تکل صاحب، اول خو باید ووایم چې د ډېرې لنډې مودې لپاره زما اړیکه پرې شوې وه، نو ځکه د اورېدونکو خبرو مې داسې پوره وانه اورېدلې. او د تاسو د پوښتنې په باب لومړی ووایم، وروسته به تاسو بیا د اورېدونکو پوښتنې راته وویلې، زه به ځواب کړم. نه داسې اټکل نه کیږي چې خوندې دې ټول تړلې وي دین جنو په مخ. خو بیا هم هغه ځینې ازادۍ چې دوی ترلاسه کړي دي، دوی مثلا کولای شي چې کار وکړي، او داسې نه چې یوازې کار، یعنی په هر برخه کې کار وکړي. دوی هیله لري اوس موږ پیلوټانې ښځې لرو، او همداراز داسې نورې ښځې چې دوی کولای شي خپل ټول هغه کومې هیلې چې لري راتلونکي ته هغه پوره کړي. دغه برخه کې دغه ځینې محدودیتونه چې موجود دي دغه به له ګواښ سره مخ شي، خو داسې اندېښنه نشته چې ښوونځي دې ټول تړلي وي. ځکه هغوی هم یادونه کړې ده د سولې په خبرو کې تر کوم ځای پورې چې تر موږ را رسېږي او موږ ته خبرېږو، هغوی هم د ښځو له زده کړو سره قطعا دوی مخالفه نه دي، خو هغوی شرایط ورته لري. موضوع دا ده چې دغه شرایط د دوی لخوا منل کېږي او که نه منل کېږي، دا به تطبیق شي او که به نه شي.
ډېر زیاته مننه عبدې سپوږمۍ. او کندیوال صاحب، که تاسو د اوریدونکو سوالونه او خبرو نظریات مو چې واوریدل دې ته لنډه اشاره وکئ، او بیا زما د پوښتنې ته ځواب راکئ چې تاسو مخکې د ځوانانو د پیوستون او یووالي خبره یاده کړه، داسې تشکیلات او بنسټونه یا مجازي یا حقیقي شته چې د ځوانانو لیکې سره نږدې کړي؟
لومړی به تاسو پوښتنې ته ځواب ووایم. تر ډېر حده پورې خو شته دی، هم په حکومت کې شته، مونږ د ځوانانو په غالب ګمان چې معینیت لرو، د اطلاعات او کلتور په وزارت کې، د همدارنګه نورې بېلابېلې پروګرامونه هم په تېرو وختونو کې ولا شته دی. زه بیا هم وایم دغه اړخ کې د یو کمپاین په ډول سړی راخستلی شي چې خلک ووایي چې حکومت هڅه کوي. حقیقي اړخ هغه دی لکه مخکې چې د ورور دې وخت کې به د هغوی اورېدونکو تبصر هغه سوالونه نامه هغه یوه راخلم چې هغه ګیله لرله چې ځوانانو تحصیل کړي خو یوازې د غټو خلکو زامن مقرریږي په لوړو پوستونو باندې. دغه ګیله شته دی. حقیقي برخه دغه ده چې حکومت خلکو ته د کمپاین سره سره د یووالي د پروګرامونو سره سره عملا وښایي چې حکومت ژمن دی. زه یوه خبره ورسره زیاتوم، دا به ناانصافي وي که ووایو چې د ډاکټر غني حکومت کې ځوانانو ته پاملرنه نه ده شوې. سره چې په بخښنې زه خپله د حکومت کارکوونکی نه یم، خو پاملرنه شوې ده. اما دا چې دا ځوانان راغله، ځوانان ادارې ځوانې شوې، خو اوس چې څه پکار دی؟ هغه دا پکار دی چې دغه ځوانان په کوم بنیاد راغله، یعنی یو راتلونکي دپاره یو فکر پکار دی چې هم اداره ځوانه شي، هم ځوان په وړتیا راشي. دا معنی نه لري چې یوازې ځوانان دې راوستل، خو په کومو اړیکو دې راوستل. نو اوس وخت چې دی د خلکو غوښتنه، عمومي غوښتنه همدا ده، او دې سره باور زیاتیږي. حکومت د کمپاین په ځای عملا خلکو ته ښایي چې مونږ هم ځوان راوستو، هغه هم وړ ځوان راوستو، یعنی دغه ځلم چې راوستي دغه ځوان دا وړتیا هم لري. نو ماته ښکاري اوس دغه دویم سټیپ وخت دی. دې کې هیڅ شک نشته چې ځوانان ادارو ته راغله، ادارې ډېرې ځوانې شوې، خو اوس دغه زما په نظر اوس دې وخت دی چې تر دې وروسته هم ځوانان راشي، او هم د وړتیا په بنیاد نورم شفافیت باندې کار وشي، او دې په دې برخه کې ډېر پام وشي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له دې خبرو سره. د اونۍ د ځوان فکر د پروګرام پای ته راورسېدو. د خبرونې لمیلمنو لیکوال او ژورنالیست عبدې سپوږمۍ او ځوان څېړونکي ولی محمد کندیوال له ګډون په دې خبرونه کې ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، د ټلیفونونو لارې، د تماسونو لارې، د خپلو پوښتنو او نظریاتو د څرګندونو لارې. د بلې خبرونې تر وړاندې کولو پورې د الله پامان.